ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منوشاستا سکوربایم نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه درته لرو په دویم نیمای کې به نیک تر په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د سات خبرونه واورو
تړلې مشه لمړي د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونی د صوبایي حکومت ترانسپورت ټیکس رد کړی دی په جلال آباد اخر کې په د سړک غاډ په بمی چاودنه کې دوه کسان وړل شوی دی او شمالي کوریا د دوه منځني واټن وشتونکو توغندیو آزماینه کړی اوس د خبرونو تفصیل دا خبر پښتونخوا د سوداګری خون یا چمبر اف کامرس ویلي دي چې د سړکونو د استعمال په لړ کې نوې صوبای ټیکس به تاجران دي ته مجبور کړي چې په صوبه کې کاروبارونه پرېږدي د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې وار له مخې دغه ټیکس سن صوبي حکومت ته ورکوي نو ځکه د خبر پښتونخوا د حکومت دا فیصله نه مني خو د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال رډیو سره په خبرو کې ټینګار کړي چې دا ټیکس ضروری دی او وایي چې په دې لړ کې به له سوداګرو سره خبرې ترې هم وکړي د جنوبی وزیرستان واڼه په سمر اباغ کې امنیتي چارواکو ادا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو وسلوال طالب وسلوال وژلې او دوه نور یې نیولې دي د سیمې د مشال اړیو خبريال وایي چې تیر شپه نا وخت امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال په یو کور چاپه وهله چې په هغه کور کې موجود کسانو پرې ډزې شروع کړې په جوابي ډزو کې یو طالب وسلوال وژل شوی او دوه نور نیول شوی دي وسلوالو د دې پیښې په اړه سندي ویلي د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټه په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټه مشر سینیټر حافظ حمد الله نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکې لکله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي
آئین تقاضا دا چې په هر مذهب احترام کړي مذهب په زور بدلول د څه نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین او کسی فرض کا قانون نہیں او یہ تقاضا ہم نے لیا فکار دادا اگر سیاسی گنجن ہے چاہے اگر پارلیمنٹ کی برخ لگے اگر باید پدا لڑکی قانون سازی ہو جائے
خو په پاکستان کې مش اقلیتونو شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو خبرې تش بیانونو تر حد پورې وي د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې د شنګای همکارۍ تنظیم د زیارت دورځي غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په درویشتم او څلورشتم جون ولسمشر ممنون حسین به د پاکستان د پلاوی مشري کوي د دې تنظیم مقصد د غړي ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول په سیمه کې امن پر ځای ساتل اقتصادي همکاري او د ترهګرۍ او سغدرزۍ پر ضد کار کول دي دا تنظیم 2001 کال کې د چین په شنګای خار کې جوړ کړ شوی وو افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی د ننګرهار ولایت د پولیسو مرستیال مشر عباس سادات ویلي دي چې په جلال آباد ښار کې په بمی چاودنه کې دوه ولسی کسان هم زخمیان شوي دي سادات ویل دا بم د پولیسو چک پوسټ سره نږدې ښخ کړل شوی وو او کې دي چې ریموټ کنټرول لاري وچول شو په سمدستي توګه د برید ذمہواري چا نه منلې بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړپوري چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداري ورکړي چې کې دي شي په افغانستان کې د غژ اخستو او تاوتریخوالي پیخي نور زیاتې شي نو موږ ویل چې د هغه اندېخنې په دې روستو میاشتو کې پر ولسی وګړو په پر لپسې خونړۍ بریدونو روستو نور سیوا شوې دي او دا بریدونه د روژې مبارک میاشتې کې هم دوام لري په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له تیری لاس واخلي د مظاهری ګډونوالو ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورنډ فرضي کرخه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو بدله لار عمومي پاکستان په دې اړه لاسنې دی ویلي په کابل کې د پاکستان پر ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې سمو د وړاندې په تورخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وای حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی د ولسمشر د ویان یو مرستیال سید ظفر هاشمی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې لغوان ځواکونو سره د امریکا د دری ارب ډالرو کلنۍ مرسته دا ښیي چې افغانستان د امریکا او نړۍ ښه ملګری دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې رویټرز خبري ایجنس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن له قوله ویلي وو چې امریکا به له 2013 څخه تر 2006 کال د کال دری ارب ډالره له افغان ځواکونو سره مرستې وکړي. د اولسن له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا حکومت به له کانګرس څخه تقاضا وکړي چې سو د کال یو ارب ډالر اقتصادي مرسته افغانستان ته ځانګړې کړي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمته نیونې او په افغان ځواکونو کې د طالبانو د نفوذ زیات نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغې جرګې ته غواړي. د جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې امنیتي چارواکي باید د امنیتي حالاتو په اړه د خلکو اندېښنې جواب کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې امنیتي چارواکي جرګې ته غواړي چې برمته نیونې په تازه پیښه کې طالبانو د هرات قندهار پر لوی لاره یو شمېر مسافر له موټرو ښکته کړل. وروستۍ خبر د جنوبي د شمالي کوریا د میزایل د ازماینې دی. د جنوبي کوریا فوج وای شمالي کوریا د دوو منځني واټن ویشتونکو توغندیو موسودان ازماینې کړي چې یو پکې د 2.5 میلیون واټنو وهل وروستو د جاپان په سمندرګي کې پریوتې ده چې ښایي دا تر اوسه پورې تر ټولو اغیزمنه ازماینه وه. جنوبي کوریا وای لومړنۍ توغندۍ له 95 میله واټن وهل وروستو په نیمه لاره کې په هوا کې له منځه لاړ. پیانګ یانګ له اپریل میاشت راهیسې د موسودان توغندیو شپږ وارې تجربې کړي دي. درنو اوردونکو دا تر اوسه پورې د مشال رادیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع کرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به یورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا او 30 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیا او 50 پیسې او په 1.09 روپیا. یو پاوند په 1.53 روپیا او 10 پیسې او په 1.45 روپیا او 20 پیسې. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیا او 30 پیسې او په 28 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 250 پیسې او په 1 روپیا 1.50 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې خل وریځې وي. پېښور کې به زیات نسیا درجه حرارت 30 او 28، بنو کې 30 او یو کم دیش، او په کوټه کې 30 او 40 وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې په کې مودې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید په روانه غړي کې بعد غری پټونه واوري. د خیبر پښتونخوا سوداګر د صوبایي حکومت لخوا لګول شوې د سړکونو د استعمال نوې ټیکس نه مانی.
ظالمانہ ٹیکس دے او منگ دا ٹیکس پہ سر تم نے قبل دو دا ٹیکس چی دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو منگ با الٹیمیٹلی سڑک تب ہم اوزو آخر کے منگ دری خلاف عدالت تب ہم اوزو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر د پاکستانی چارواکو سره نن د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. قبایلی ولسوای پاکستان د پتورخم پوله دروازه جوړه کړې خو په دې کې د افغان ولس خوخه هم شامل وي.
امیش د پاکستان د پولیس روایا د اخو مقابله افغانستان چې انډیا چې کیمدو هغه لګیا د یونیورسيټي جوړوي تعلیمي ادارې سړکیناو.
د مومند جنسی په سلګونو سکولونو به د خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله کیږي. په دې اړه د دې سکولونو استادان ساندښتې لري.
منګ تاسو ته پورې اپلیکیشن هم نه دی لول شوی په کار خو دا ده چې منګ خپل حقوق مخکې راځي زمنګا اپلیکیشن منګ تراځي.
د ځنې نور رپورټونو نه پاس د روانې غړې په دوی منی مای کې به نیخ په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث هم باورې مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا د سوداګرو خونې یا چیمبر اف کامرس وای د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې په سوداګرو ولګول شو. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتې کړي چې پښتانه سوداګر اکثره وخت کراچۍ له بندر سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سنسو به تور کوي، نو ځکه په کار دی چې له دوی بل ټیکس وانه خستل شي. په دې اړه د دوی نوري ګلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت موقف د غلام غوث رپورت کې ورو
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر ذوالفقار علي خان د لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینې د ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی د ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم باندې ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. انډسٹریلز لپاره چې کوم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه دا یو ډېر نامناسب ټیکس ولګولو. دا ټیکس چې دی آلریډي سند حکومت لا موږ ورکو، موږ الټیمیټلی سړک ته به وځو، آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته به وځو، خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه. یا خو بیا موږ د سند روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو، نو که د سند روډونه نه دی موږ خلاص کی د پښتونخوا روډ جوړو لپاره موږ تیار یو.
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندې نه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوې مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی، معلومه چې دلته کوم سالانه امپورټ دی نو هغه په اربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دی صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دي کوي لګیا دي. زه اول بیا په سین کې ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به ما 9% اخلي. زه خپل کراچی کې دفتر کو لوکم او مونږ به بیا عمل تکي هم د سین په نوم بلا مالا غواړو، نو چې ال تراشي مونږ بالډي دا ټیکس ال تبه پېکو بیا بدل ته مونږ نه پېکو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دی او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي نو دا غي بیا ریهابلیټیشن هم پکاري، هغه ریپیر کول هم پکاري. زمو په خیال باندې جدا سره دومره ډیر مشکل هم نه دي او کوم ورونو چې نه مونږ په دې سره خبري وکړو ان شاء الله.
پو دا سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علي خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګنی او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د غړو ترمنځ تاوتریخوالی شوی دی. یو بل پسې ګواښونه کړي، زورونه یې کړي دي او یو بل ته سپور استغې ویلي دي. په دې موضوع د پېښور نه زمونږ خبریال غلام غوث دا تفصیلي رپورټ را لېږلی.
په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 340 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخته رامنځته شوه. صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې د اسمبلی د غړي د خپل شان مطابق د 340 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم وویل چې هغه د صوبایي وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د اسمبلی د غونډې رستو مخالف غوندونو د دې انخطی په لړ کې په پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکه وکړه. د عوامي نېشنل غوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 340 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه و.
دې حکومت کې ډوره برداشت نشته دې خبره واوري. دا خو ما شومان دا کار نه کیده کم کار دې کې 420
زموږ یقین درځي په پارلمان کې 420 فکر نه او اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلیماني او جمهوریت روایت ترخپو لاندې کړی دی.
دا نن چې دا کله به همیشه موږ دا خبرې کول به جمهوریت خبره کوو او جمهوریت سپوتاج کوو. د میډیا د ازادۍ خبره کوو او میډیا باندې حمله کوو. نن دا تماشا تاسو په سمې کې وکړل چې هغه ټولې خبرې چې موږ وکولې هغه ټولې ثابتېږي لګیږي.
خو د اپوزیشن د دې نیوکو په ځواب کې صوبایي وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل چې د گرمۍ د اوږدې روژې له وجې د صورتحال را مخې ته شو او کچرته په عام حالاتو کې د اسمبلی غونډه روانه وي نو کېدای شي داسې صورتحال نه وي رامنځته شوی.
زه به دا ووایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخته روژه دا ده، ځکه چې دا د ټولو نه لانګیسټ اینڈ هاټیسټ ډیز، د ټولو نه اوږدې او د ټولو نه ګرمې ورځې دي. او بیا چې کله شپاړس ګھنٹې ګرمه روژه وي او بیا چار پانچ بجې په اسمبلی کې بحثی، نو بدقسمتی ده. زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې څه خبره نه وه.
صوبایي وزیر شرم خان ترکۍ او د اسمبلی غړی بابر سلیم د صوابۍ د سیمې سره تعلق لري او د دواړو ترمنځ د یوې مودې راهیسې اختلافات دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن او سبا له د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په افغان کډوالو فشار سیوا شوې ده. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د ریجسترډ افغان کډوالو د استوګنې موده تر 2019 کال پورې وغځول شي. نور حال د احمد الله په ریپورت کې ورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابر کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې د مورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې ستراتیژي هغه دروځه د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټي ختمیږي، خو دروځه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهي عمل اعلان نه دی کړی، نه د ستراتیژي په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکستنشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې و، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوی.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کال د 2019 پورې به دا ایکستند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه ملاس دی د 30 جون دی. نو اوس موږ څو ورځې هغه ته ایمیل وکړ چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کابینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا که کابینټ نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې لخوانه
مشال ریډیو چې کله د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغه ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو نو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا د هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا هم دغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش پلندو سپو 2013 پنزل زرا 3 پیتہ پنزل زرا 5 پیتہ او د انټرنیټ لالاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په تورخم پولا د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو د فیصلې نه پس د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ انخته او د غې په ترس کې راپورته شوی کړکېچ په قبایلی سیمو کې هم اندېښنې پیدا کړې دي او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دغه مسلې لپاره د داسې حل ولټول شي چې افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو لسونه پی رضاوي. د دغه سیمه مشران وایي چې دغه مسله په کار ده د خبرو اترو د لارې حل شي او پاکستان داسې ګامونه پورته نکړي چې د په نتیجه کې یې د افغان ولس کرکه، غم او غوسه راپاروزي. د جنوبي وزیرستان د مشرانو سرګندونه د سیلاب مسعود په ریپورت کې ورو
په تورخم شد دروازې جوړولو لنجا او بیا په دغه باریک شي په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د چارواکو په مانځ کې د نیمګړو خبرو په باریک شي د سولي وزیرستان او نیم قبایلي سیمې درازنده قبایلون ستا سرات سرای او سیل لاری د درازنده او سدونکا یونس خان شرانای ویایي
موږ د پاکستان او د افغانستان د دواړو ملکونو د سوال کو چې کوم دروازه باندې ګاله کې وبدي کې د انسانانو ځان کاږي دا ځانم دوارو خاطر د پښتنو کومونو کاږي او له دوه کومو کدا خواکو چې دا مسله ده د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل
د ډاکټر سمیع الله جان مسعود خبره ها وار وای
او مخ یل لري چې ګیټ هم پاکستان ته ضروری هوي ضرورت یې هداي خو حالات د جوړول په شر دي چې افغانستان خلق په شر د پاکستان سره مينه وایي همیش د پاکستان د پولیس ریویا د اخو مقابله شه افغانستان
بدم گول مسعود پہلا دائی چداغا وڈے وڈے لانجے او خبر با دوگ سرا دیسی میں خصوصاً دے پشتانو دے زلاند مستقبل باعث گرزی جی
د پښتنې چکیم په پښه د افغانستان او پاکستان د ریاست په وجه کې حالات موجوده په دوشوي دي خو د مستقبل شو دا حالات بالکل ټیټیږي نو دا چې د دې مفادات نه دي پښتنې انټرنیټ او مفادات د دې سره تړلي دي
دا غو کبالانو دا تجویز هم ورکا چې د لارا برا پښتنو د سیاسي ګوندونو نمائندګون قومي مشرون ملکون عالمون او د نشرون د غلي نه پاتې کې جی دوی د اپ د مویم ورشه خپل بنیادی تاریخی کردار ولو بوی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
بلخوا ویل کېږي چې په قبایلی سیمو کې جوړ 300 سرکاري سکولونه په نږدې راتلونکي کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په مستقله توګه حواله کیږي. د دغه سکولونو د استادانو سو اندیخنی دی او دی لڑکی با انتظامی چاری فاتح سیکرٹریٹ سروی او کنا خیبر پختونخوا ته باواله کیگی. د شانواز رپورٹ کی تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو درې سو او 240 سکولونه نږدې ده چې خیبر پختونخوا حکومت ته حواله شي. دغه سکولونه په بندوبست سیمو کې آباد دي چې زیاتره پکې وسلوالو وړانګړي هم دي. په دغه سکولونو کې د 2600 نه زیات وستازان ماشومان ته د سبق خودل لپاره موجود دي او د دې فیصله وروسته به دغه وستازان هم د صوبي حکومت ته حواله کړي شي. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمن عارف احمد زه وای
تیر شوی درو کال کې مسلسل په دې کوشش باندې لګوم چې را دې سکولونو حل روزي یا پکې چې منستر سره یو کمیټه جوړ کړه دې سکولونو د اسپیټالونو ریپورت راکړه چې دا مونږ فوټور اون کو او بیا دې لپاره مونږ خصوصي فاندنګ ورکو ان شاء الله دې سکولونو ته فوري فاندز ورکړي کیږي او سیکنډ ما خیال دار چې دې کې مونږ لو بل ګرو هم جوړ کو.
بل خو دغه سکولونو استادان وای چې هغوی د صوبې سره شاملول زیاتې دي. حکومت دې اول د هغوی د تر او د مالی حسابونو ستونزې هواري کړې. د ګورنمنت های سکول سبحان خور یو استاد کریم خان وای
اول پکې پکار دا و چې فاټا کې کوم استادان ویني لیکي دي تر دې چې هغه یې لګلې وي موږ نه د ترانسفر مو کرا کړې هغه یې ته په 1/2012 او 13 کې جنو پروموشن ملو شوې ده موږ ته اوس پورې اپګریډیشن هم نه دی ملو شوې. پکار خدا دا چې موږ خپل حقوق مخکې راکې زمونږه اپریډیشن مونږ ترا کی
همدا شان د قبایلی سیمو د ان جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان اپریده وای چې په کار ده د سکولونو سوبیت حواله نکړي شي ځکه چې لدې سره به په قبایلی سیمو کې احساس محرومی پیدا شي
تو حکومت له پکار دي چې د پاسا سیکریټ باندې څومره خرچې کوي پکار دې دي دا مانیټرینګ میکانیزم دا مضبوط شي دا نه چې بیا نه پاټا سکول نه خیبر پختونخوا کې شامل شي او دا بیا دغه ملک نه اخوا شي نه دی خوا شي دلته که خیال دی یو سټرګل روان دی هغه سیاسي جماعتونو د طرف نه د ملز طرف نه چې ځینې پاټا دې په صوبه کې شامل شي او که بیا دا چې بیا ټول په ټوله دې شامل شي نواب بیا ښه وي
او عارف احمد زیاته کړه چې هغوی به له ټولو اول هغه سکولونه چې وسلوالو الوزولي دي یو وار به جوړوي او د بندوبستي علاقو زیاتره های سکولونه به هایر سیکنډري کولای شي نو دغه سیمو د ځوانانو د کالجونو د کموال ستونزې به هم هواري شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه او د روانې غړې په دویم نیمای کې درته د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه لرو دا غینه وړاندې یو ریپورت او بیا به د خبرونو لاندې ځاوري ورزو یو ریپورت تا چې وای د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو تعلیمي بورډونو کې پرون د لسم جمعات نتیجې اعلان شوې دي د لړکه د بنو بورډ وای چې سلور دیش زره د سلور د شوزارو نه زیات طالب علمان په دغه لسم جمعات کې کامیاب شوې دي او د لړکی یو غونډه هم شوې ده چې پکې په اول شلو نمبرو راتلونکو الکانو جنکو ته نامونه ورکړل شوې دي دغه کې زنو انعام ګټونکو ماشومانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي د عمر دراز وزیر ریپورت کې تفصیل اورو
په دیموکا پوزیشن اخستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان پلاسونو تعریفی شیلډونه ورکړل شول بنو تعلیمی بورډ نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې لمړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په یو زر شپږ دېرش نمبرو سره دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زکونکي محمد زوبیر یو زر یو دېرش نمبرو سره او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زکونکي شفیقہ الیاس په یو زر اتویش نمبرو سره اخسته په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل
زمانه محمد ابرار دی زه لکه مروت علاقې نه تعلق لم ما فرست پوزیشن واخیسته 1036 نمبر مې راغو ټول کړی ټیچرز او امی ابو تا او پرنسپل صاحب تا کریډ ورکوم ان شاء الله آئنده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم مطلب میډیکل دا کوشش کو ډاکټر ان شاء الله
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویل په ټیم ټیبل مې لاو زه دا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم محنت ته سره کوي
ما ایټ پوزیشن دا محمد صدیق نام مې د لکی مروت نه مې تعلق تا زه دا پیغام ورکوم چې دوی دین رات محنت کوي کپلار ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو زه سودار راوم خو ول دې سبق وای زه محنت وکړ چې یو ډاکټر جوړ سو مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سو
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې د بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعي ډول 15301 کم نویز د کوونکو برخه اخیسته و چې د بورډ انتظامی په وینا سلور دیش زره درې سوه اوولس د کوونکي پکې بریالي شوي بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجې د میرټ په بنیاد شوه
د ونډ کول د پرچې کې مهنت کړای و کی مه حاله زله می سٹارټ کړی و اغه نن بس په خیر سره سره توره ته دل نو چا چې سره مهنت کړای و غیخ خپل مهنت مې واور ته ملاو شولا 76% اور ال مجموعي ریزلټ ورو غي 40000 کا سونه پیر شوی و ته باو 35000 څخه سونه کامیاب شول
دا یادونه دا چې د 13 کال پسې روان کال هم بنو بورډ کې د نه هم او لسم ټولګي په ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عام کورانیز د کون کې اخسته عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لاندې زهرو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چمبر اف کامرس ویلي دي چې د سړکونو د استعمال په لړ کې نوی صوبایي ټیکس به تاجران دي ته مجبور کړي چې په صوبه کې کاروبار نه پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې وار له مخې دغه ټیکس صوبي حکومت ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني. د جنوبي وزیرستان واڼه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال یو طالب وسلوال وژلې او دوه نور یې نیولي دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال روسر په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي. د ازبکستان په پلازمینی تاشکند کې د شنګای همکاري تنظیم د زیارت د ورځې غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړی چې کېدی شي په افغانستان کې د غش اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي. په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له تیری لاس واخلي. او د جنوب کوریا فوج وای چې شمالي کوریا د دوه منځني واټن وشتونکو توغندیو موسودان ازماینه کړی چې یو پکې د 2.5 میل واټن وهل ورستو د جاپان په سمندرګي کې پریوتې چې خای دا تر وسه پوری تر ټولو اغیزمنه ازماینه و.
دا و ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په درته زمنګا همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث نیخ پنی غوړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پانما اسنادو په اړه د پرلټنو لپاره جوړ شوی پارلماني کمیټې د ضابطه کار پر جوړولو لا هم سلاسبې نه ده. د کمیټې کار د پرلټنو لپاره ضابطه کار جوړول وو. پانما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لرلې چې مقصد یې د هیواد له ټیکس ځان ژغورل دي. د دې وروسته اپوزیشن ګوندونو وغوښتل چې نواز شریف ته استعفا ورکړي، خو وروسته د پلوټونو پریکړه وسوه او دا فیصله وسوه چې کمیټې به ضابطه کار ټاکي چې څنګه تحقیقات وسي. خو اپوزیشن وایي په پلوټونو کې د نواز شریف نوم هم شامل کړل سي. خو د مسلم لیگ نون غړي بیا وایي چې په دې ضابطه کارو کې د اسامه بن لادن په ضد په بټاباد کې پلټنی او دا ډول په 1901 اویم کال کې په مشرقي پاکستان کې چې څه سوي دا پیښې هم شامل کړل سي. هم دغه خبره ده چې د دواړو غاړو له طرفه ځخه په دې باندې یو پر ځای ولاړ حالت دی. کوشش وکړو چې دغه موضوع نن د مشال ترڼا لاندې بحث کې وڅېړو. کارپوهان خادم حسین به را سره د ټلیفون په لاین وي، خو د ټلیفون کې ستونزه داسې ښکاري چې ټلیفون رنګ ورځي. خو البته په دې اړه مو له حامد میر سره چې د پاکستان یو وتلی خبریال دی له هغه سره خبرې کړې دي او له هغه په سر کې پوښتلې دي چې اصلا د پاناما اسنادو شاته اصل خبره څه ده که نه د اپوزیشن او حکومت ترمنز پاناما اسلاد اصل مسله ده.
ظاهر اصل ته کې اصل معاملہ کچھ
په ظاهر ښکاری چې مسأله بل ده. اصل معاملہ دادا چې د نواز شریف هغه نږدې ملګری چې د پاناما اسنادو په اړه له اپوزیشن سره په خبرو اترو بوختي، نو کله چې زموږ له هغه سره لیدل کیږي نو دوی وایي چې اصلي خبره د پاناما اسنادو نه ده او نه هم په دې اړه د پلټونو کولو ده، بلکې دوی له یوې میاشتې راهیسې وایي چې اپوزیشن به د لچک مظاهره ونه کړي او لا د وړاندې پر سړکونو د احتجاج کولو فیصله کړې ده. له اپوزیشن د دوی مقصد د تحریک انصاف دی. دوی دا فکر کوي چې تحریک انصاف په هر حال کې غواړي چې اختر وروسته سړکونو ته وځي، ځکه خو حکومت هم په خپل دریځ کې نرمواله نه دی راوسته. داسې ښکاری چې فریقین په ظاهره د تاثر ورکوي چې د پاناما اسنادو په اړه د دوی خبره پر ځای ولاړه ده، نو دوی په ذهني توګه تیار دي چې له اختر وروسته د یو بل مقابله پر سړکونو وکړي.
دا حامد میر یو بل پښتنه دا راپورته سو چې آیا د مسلم لګنون مشران څه وایي چې کله دوی په شخصي محفلونو کې حامد میر وایي چې هغوی هم ډیر زیات خبرې نسی کولای، البته د خپل خفګان اظهار کوي. یو ځل بیا حامد میر ته وښتو.
داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز مشران ډېرې خبرې نه په ډاګه کوي او پر دوی څه نامعلوم قسم فشار دی. دوی د هر ډول دباو مقابلې لپاره تیار دي، بلکې دوی په سیاسي توګه شهید کېدو ته هم تیار دي. موږ چې کله په شخصي محفلونو کې د دوی خبرې اورو نو داسې بریښي چې په راتلونکو ورځو کې به د دوی جګړه له تحریک انصاف یا بل یو سیاسي ګوند سره نه وي، بلکې له هغو غیر سیاسي قوتونو سره به وي چې د دوی په فکر موجوده نظام لمنځه وړل غواړي. د وزیر اعظم نواز شریف صحت په ظاهره کمزور ښکاري، خو د دې باوجود د ده په دریځ کې لچک راتلل نه ښکاري او په ذهني توګه سیاسي جګړې ته تیار دی. که څه هم شهباز شریف او چودري نثار علي خان دا فکر کوي چې د ده دا سوچ سم نه دی، خو ښکاري داسې چې نواز شریف به تر اختر مخکې پاکستان ته لاړ شي او له اختر وروسته به د یوې لویې جګړې تیاری وکړي.
دا حامد میر. حامد میر یو بل خبر هم کوي، هغه وایي چې د اختر وروسته به د پاکستان سیاسي منظرنامه بدله شي. خو د یو بل طرف ته اشاره کوي، هغه دا چې په پاناما اسنادو کې به دا ځل که چرته د حکومت یا د اپوزیشن ترمنځ سیاسي جګړه پیلېږي، د ده په خیال باندې ټوله جګړه به په پنجاب کې متمرکز وي او د دې تاوان به نورې صوبې ویني. حامد میر وایي،
دیکھیں
حکومت فکر کوي چې هدف دی او پر ضد یې سازشونه کیږي او وایي له دوی سره داسې ډېر شواهد شته چې ثابتولی شي چې پر خلاف یې سازش روان دی. د حکومت له لوري د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په جوړېدونکي ضابطه کار کې د اسامه بن لادن د وژنې او د 1991 د مشرقي پاکستان پېښې شاملولو مقصد دا دی چې ځان مزاحمت ته تیاروي، ځکه خو زه وایم چې په راتلونکو ورځو کې به د پاناما اسنادو موضوع پس منظر ته ولاړ شي او که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روغه جوړه ونه شوه نو تاسې به پر سړکونو یوه لویه سیاسي جګړه ووینئ. دا ځل به د سیاسي جګړې مرکز پنجاب وي. نواز شریف د پنجاب دی، عمران خان د پنجاب دی، د سیول او پوځي بیوروکراسۍ لوړپوړي چارواکي هم له پنجاب دي او په میډیا کې چې کوم خلک جګړې ته هوا ورکوي د هغو تعلق هم له پنجاب سره دی. نو دا د تخت لاهور جګړه ده او په پنجاب کې به کیږي، او کله چې دا په پنجاب کې کیږي نو تاوان به بالاخره نورو صوبو ته رسیږي.
دا حامد میر. دلته تاسو ته یادونه وکړم چې په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه د ضابطه کار د جوړولو په سر چې کومه پارلماني کمیټې جوړه شوې، هغه لا هم یوې نتیجې ته نه ده رسېدلې. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې هم دغه موضوع څېړو. تاسو له مخه ځخه د پاکستان وتلي خبریال حامد میر واورېدی، خو اوس دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د عوامي نیشنل پارټۍ سینیټر بازومت خان را سره دی. بازومت خان سیب تاسو تر کله وایم؟ مننه ډیره. بازمت خان سیب، سوال اول دا دی چې د پارلماني کمیټې تقریبا اته غونډې سوي دي، خو بیا هم دا خبره پر مخ نه ځي چې ضابطه کار جوړ کړي. ستاسو د معلوماتو مطابق ځکه تاسو پارلمان کې دا کمیټې هم پارلماني ده، خبره پر کم ځای باندې ولاړه ده؟ اصلا مسله څه ده؟
خبره داسې دا تاسو پر پاناما پیپرس کې څه وخت نه هم مسله جوړه شوې ده. د اپوزیشن خاص کر د تحریک انصاف په دې باندې ډېر زیات ګرویشن دي او د
د وزیر اعظم د کور او د وزیر اعظم مطابق دا ډیر زیات خدای باندې اعتراضات دي. په دې باندې په دې حتله ټول اپوزیشن اسیسټ دا دی چې اعتراضات لري او خپل تحفظات هم لري. خو د تاریخ انصاف لږ زیات تر تحفظات دي او زیات سخت ناکم دی. د نور پارټیانو کې دي هغه د هیواده پورې ځي چې ډاکټر ته نقصان ونه رسوي، جمهوریت ته څه نقصان ونه رسوي او څه داسې حالات جوړنه شي چې غیر آئینی قدم حالات جوړ شي چې غیر آئینی قدم واخلي. نو په دې حواله سره د اپوزیشن مطالبه وه چې خپل ترمنځ ورکړي او حکومت خپل ورکړي.
خو آسیب عظمت خان صاحب تاسو ډېر ښه تفصیل راکئ، تصویر هم راکئ چې اصل خبره څه ده. خو دې کې یو سوال دا دی چې آخر که د مسلم لیگ نون حکومت چې دی هغه غل نه دی او په دې باندې یقیني دی چې د نواز شریف په دې کیسه کې هیڅ کار نشته، نو بیا په دې کې بلکې دوی وایي چې عمران خان هم وایي لما زما نوم دم پکې ورواچوي، نو که دې ځای ته خبره وي نو بیا ولې مسلم لیگ نون له دې تیښته کوي؟
عمران خان کو واحد یو مقصد دے کہ پس طریقہ باندھے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہ لری تھی اور جمہوری طریقہ ہی تھا، عینی طریقہ ہی تھا، غیر عینی طریقہ ہی تھا، جائز ہے تھا نہ جائز ہے. جمن واٹف کو بالکل نیشنل پارٹ ہے، بالکل صفا مخیرہ میں یہ معصوف دارو کہ یو سڑے جرم کڑے یو پا باندھے اگر جرم ثابت کی کا کتاب سے ہی کا جرم پہ ثابت کی کا صرف دا نہ چھ دے دے یہ پرائم منسٹر ہے نا بڑی جا پر دے یو جرم کڑے دے اور دے جرم دیا سزا ور کا ول پکار دی دا نہ سے لگا پھر یو تحقیق کی اور دے صرف دے پرائم منسٹر کد دلا کڑے کد وہ نہ طریقہ باندھے انکم ٹیکس پر کڑے کا نوٹ پر اللہ دے کرپشن گزاریا باندھے پیسے دے دمت نہ اڑ لئی او باری کمپنیانے افشور کمپنیانے جوڑے کڑے یا نور انویسمنٹ کی کڑے نو دا خو یو غیر قانونی طریقہ دا او نجائز طریقہ باندے پیسے اڑن دی جملت نہ باہر کا نو پکار دا دی چھے کا پدے باندے دا ثابت اشی پدا باندے دا ثابت اشی چھے دا غلا کرے دا نو نہ صرف دا کہ دے دا وزیر اعظم میں میری چیز جاو پکار دے چھے دے غیر پلا چھے
سامہ دا خو
کہ په سبب کې چې ملزم او په مجرم کې یو فرق دی.
صحیح
ملزم باندې صرف الزامات دي، هغه الزامات چې په پوره په سبب ته نه نو څنګه ته د هغه په سزا ورته
سمه ده
چې الزامات په سبب کې نو په کار کې د په سزا ورته.
یعنی بازمت خان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کوم پارلماني کمیټه جوړه ده؟ پارلماني کمیټه کې یو خواته شپږ غړي د مسلم لیگ نون دي او شپږ سیدي هغه بیا پکې د پیپلز پارټي د تحریک انصاف او په دې کې نور سیدي په متحده قومي موومنت دا دي او په حکومتي کې د جمعیت العلماء اسلام شامل ده او خپل مسلم لیگ نون دی. یو وخت دا چې راتللی سي لکه تاسو چې وایست چې آیا د حکومت او د اپوزیشن چې کوم مینس کې یو خبره روغې جوړې ته نه رسي نو احتجاج شروع کېدلای سي، نو د پیپلز پارټي او نور ګوندونه د تحریک انصاف ملګرتیا ته به تیار سي کنه په دوی کې به تقسیم راشي؟ نه زاسی ستاسو یو تجزیه غواړم ځکه تاسو په سیاست جوړ نظر ساتئ په دې ټولو حالاتو هم نظر وي.
خبر خود فیصلہ دا پارٹی موقف دا دے کہ منگا اس قسم دا سے تیار نہیں کہ آگا ذریعہ بننا احتجاج کا تو بے طریقہ تیار ہی کہ آگا دے سسٹم ختم اولو طریقہ کار بھی یا دے پارلیمنٹ ختم اولو طریقہ کار بھی منگا دا سے احتجاج کا اور دا طریقہ کار کا تیار نہیں. البتہ آئینی اور قانونی کوم هغه دی پارلیماني پارټي خپل ترم هغه پیو آر کی ور کړی دی ګورنمنت هم خپل پیو آر ور کړی دی نو په کار راغلی چې د دې د برداشت نه دواړه فرقې حکومت هم اپوزیشن هم چې دواړه د برداشت نه او د تعامل نه کار واخلي او په دې باندې سوچ وکړي چې په کومه طریقه باندې د تحقیقات وشي
خان صاحب تاسو ته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کوم د پاناما اسنادو په حواله باندې اختلافات را پیدا شوي دي. حامد میر سره موږ اوس خبرې کولې، تاسو بار لغه وخت له پلان نه واست. حامد میر دا ویل چې اصلا جګړه چې دغه د اپوزیشن د سیاسي پارټۍ او د مسلم لیگ نون نه ده، بلکې د مسلم لیگ نون او د پردې شاته غیر سیاسي قوتونه دي چې داغو په منځ کې ده. نو آیا دا جګړه رښتیا هم په پاناما ده که نه؟ د پاناما شاته بله کیسه ده.
تاسو ته پته ده چې پاکستان د سیاست په کوم معلومات شته چې د پاکستان سیاست په کوم ډول باندې هر وخت سیستم وران شي او سیستم لاړ شي، نو دا هم د پاناما دي. د پاناما پیپرز هم یو خبره هم کېدای شي. حقیقت خو هغه دی چې د دې وروسته هم پوښتنه دي چې د دې سیستم ته دا نه خبره ده او غواړي داسې چې
پیښور د سیاسي چارو پو خادم حسین صاحب هم راځي د ټلیفون په لاندې. بازمت خان صاحب تاسو ته راځم. خادم حسین صاحب تاسو سره کله وایم؟ خادم حسین صاحب بخښنه غواړم، تاسو ته په ډیر لنډ وخت کې وویل، خو یو پوښتنه دا ده چې پاناما اسنادو په حواله باندې د ضابطه کار په جوړولو د پارلماني کمیټې سلا نه راځي. حامد میر سره موږ خبرې کولې. حامد میر وویل چې اصلا مسله دا وخت کم په پاکستان کې سیاسي منظرنامه ده، جګړه د اپوزیشن او د مسلم لیگ نون ترمنځ نه ده، یعنی کوم سیاسي پارټي په اپوزیشن کې شامل داغو نه ده، بلکې ځینې قوتونه دي د پردې شاته چې هغه غیر سیاسي قوتونه دي، جګړه داغو ترمنځ ده او مسلم لیگ نون داسې ښکاری د حامد میر په وینا باندې چې فیصله کړې ده او دا جګړه به اختر وروسته یو ډیره لو سیاسي جګړه کیږي. ستاسو په خیال باندې پاناما اسناد په پاکستان کې دومره لوی سیاسي مسله ده کنه؟ حامد میر سره تاسو اتفاق کوئ؟
ٹرانسپیرنسی یا دی شفافیت یا دی کرپشن سمر معاملی دی دا انتظام سر تڑلی دی پاکستان کی انتظام دا دو سیزنو دلاسا ما تنخ کاری چی ترسو پوری دا دو عوامل باقاعدہ حل شوینی یا پا یو سیاسی و جمہوری لار حواری کری شوینی نو ما تنخ کاری چی دغه مسله نزدی وختونو کې د حل کېدو ده. داسې به نورې مسلې روچتېږي، بیا به نورې مسلې روچتېږي، خو د انتظام سره تړلې دوه مسلې یا دوه عوامل چې تر سونی حل شوي نو دغه مسلې به جاری وي. یو عامل د دې دی د پاکستان د سیویلین منتخب حکومت او د سیکیورټي یا د فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ د طاقت یا د قوت یا د اختیار عدم توازن. دغه عدم توازن په مختلفو شکلونو کې د پاکستان د ریاست مختلف فیصلې په مختلفو شکلونو کې متاثر کړی دي او دغه تر څو پورې چې پاکستان کې دا فیصله نشوي چې د حکومت چلولو، د انتظام چلولو او د پالیسۍ جوړولو اختیار بچا دی، تر اوسه پورې ما ته نه ښکاري چې دغه مسله حل کېدواله ده. دویم چې د پاکستان د ریاست کم مرکزیت پسند بیانیه ده او په هغه کې د نورو خلکو سوای د اشرافیه نه د نورو خلکو یا د نورو قانونو د نه شاملولو خبره ده، تر څو پورې چې دغه مسله نه هواره شوي نو د انتظام دا مسله نه حل کیږي. نو ځکه د انتظام چې کوم کرپشن سره تړلې ده نو دغه مسله تر څو پورې چې دغه دوه عوامل نه حل شوي ما ته نه ښکاري چې د حل کېدو ده. نو مسلسل که د اختر نه وروسته وي که بیا وي که بیا وي د پاکستان ریاست یا ریاستی اسٹیبلشمنٹ ترمنځ دغه قسمه تنازعات یا تصادمات به جاری وي.
یعنی که ستاسو خبره په دې بل نور الفاظو کې کوم ستاسو په خیال باندې د پارلماني کمیټې د پاناما اسناد په والا جوړ شوی دا او تحقیقات غواړي، ستاسو مقصد دا دی چې دغه اصلا ایشوز دي، یعنی وړې وړې مسلې دي، خو اصلا مسله په پاکستان کې د قوت او د طاقت په والا باندې د سیول یا منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده.
ما بالکل دا خیال لري چې تر څو پورې د پاکستان مرکزیت پسند بیانیه، یعنی هر سره غونډول او ارتکاز اختیار باندې ارتکاز په وسایلو ارتکاز په فیصلو په پالیسۍ جوړو ارتکاز او دغه شان د انتظام سره تړلي معاملاتو کې مسلسل د خلکو د اختیار په ځای د یو خاص قسم اداري اختیار مخې ته وداغي وس مخې ته راوستل یا داغي وس بری کېدل، دا به عموما عدم توازن را پیدا کوي، ریاستی ادارو ترمنځ به تصادم را پیدا کوي او دغه شان به د پاکستان چې کوم پکار دی چې یو جمهوري پارلماني غاړې ته وفاقي جمهوري پارلماني غاړې ته لړ شي، نو دا به د هغې په شازي په مخ کې بنه شي.
خادم حسین صاحب تاسو په لاین اوسئ، بس لس منټه دي. بازمت خان صاحب تاسو خادم حسین صاحب واورېدئ، هغه وایي چې اصلا مسله د پارلماني کمیټې بهر لوی اختر مخ ته اختر شاته دا اوس سیاسي تناظر کې یا پخوا سیاسي تناظر کې اصلا مسله چې دا هغه د منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده. ستاسو خپل تجربه څه وایي ځکه تاسو په پارلمان کې یې او دا هر څه وینئ؟
خبره ده چې یو طرف ته خو مونږ د آئین خبره کوو، کومه کې یو آئین شته ده، سمطرف دار آئین ده، او بیا د 18 امینډمنټ نه پس داسې خبرو کول شروع ده د پانامه دی یا د پانامه پیپر سوالا سره، یا په دا نه مخکې چې کوم عمران خان یو شپږ میاشتې درنه ورکړې وه، نو دا خبره خو حقیقت دا ده چې دفاع ته اسټیبلشمنت ضرور ستا ده، خو دا صرف په آئین باندې د 77 په آئین باندې او د 18 امینډمنټ په حوالہ سره څوک په دې باندې عمل نه کوي. سیاسی ادارے سیویلین گورنمنٹ دا آئین و عزت او دا پکا دا دی کے آغا باندے عمل وشی او قدا سے طریقہ کاروی کے سیڈیسمنٹ اختل اضافہ دیتاول گاڑی او آئین بیا با جا دا دی کے دا آئین نمانو لو خبرہ دی او بیا با من دیر رسط و لاسو کا آئین بیا یکلے ڈسٹرب سی یا سسٹم ڈسٹرب سی نمنګ دا پاکستان اور ریاست پاکستان بڑے روس کلاس
سما ده
او ورشاد کے دملک یا ایو ون کی جو نو نکلو
سما ده. بازمت خان سپ تاسو په لائن وسی، خادم حسین سپ تاسو چې کوم خبر وکړ چې اصل د اختیاراتو جګړه ده د فوجي اسټابلیشمنت او د منتخب حکومت، خو دلته کېدای شي تاسو خبره سره ځین خلک دا اختلاف وکړي چې فوج خو په دې کې هیڅ رول نه لري ځکه چې هغه په خپل حساب باندې خپل کار کوي، بیسټ اداره کار کوي. دلته خو همیشا چې کوم حکومتونه غورځول شوي دي که په پخوا کېم دي، هغه منتخبه حکومتونه منتخبه خلکو غورځولي دي، لکه اوس یې اپوزیشن کې څومره ګوندونه دي یا بیا په اقتدار کې کم دي، د دوی په جګړه یا ټکر کې که چرته بیا سیستم یا نظام له منځه ځي، نو دا خو منتخبه غورځوي، په دې کې خو فوج چرته نه ښکاري.
دا چې د دې په خوانه په پاکستان کې د نن ورځې کوم ځای کې هم د سیاسي ګوندونو د خپل اختیار لپاره یا په اختیار کې د شرکت لپاره یا په هغه کې د برخه اخیستو لپاره زیار کوي، نو غالبا د هغې قیادت ړومبې یا ړومبې سوچ دا کوي یا ړومبې اندېښنه ورسره دا وي چې په یو عمومي توګه په انتخابي طریقه په آئینی طریقه به هغې په اختیار ورکشي که ورک نه کړشي. د دې د وجې نه هغه عموما د پاکستان چې کوم د مرکزی سیاسی جماعتونه او ګوندونه دي کې د اسټابلیشمنت د طاقتورو خلکو یا د طاقتورو ډلو د حمایت چلولو کوشش کوي، او کله ناکله خو داسې وشي چې هغې ورته اشاره وکړي، خو کله کله داسې وشي چې صرف د هغې د خبرو نه اشاره ولي او هغې ته ځان د نږدې کولو کوشش کوي. که تاسو د ړومبو ورځو کې سو میاشتې مخکې په دې رستو کې تاسو بیانونه کتلي وي د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنټ د غاړې نه چې ضرب صرف د انتها پسندای د ختمولو د پاره نه دی د انتها پسندای او د دهشتګردای ترمنځ د دهشتګردای انتها پسندای او د انتظام او د کرپشن ترمنځ ډېر نږدې تعلق دی. دا یو قسمه اشاره وه چې د پاکستان بعضي سیاسي قوتونه چې اختیار ته ډېر زر راتلل غواړي او په لنډه لار راتلل غواړي، هغې ته داسې ښکاره شوه چې د فوجي اسټبلشمنټ د حمایت سلولو دا ډېره مناسبه موقعه ده. د دې د وجې نه دغه منتخب چې کوم د تاسو منتخب یا سویلین وایي، هغې دغه غاړې ته یا دغه پړله کې یا دغه تله کې خپل وزن
سمد. خادم سیم سیب ډیره مننه. سید الحسن سیب راغلی دی، سینیټر دی، د ټلیفون په لاندې. سید الحسن سیب تاسو تار کلی وایم. ډیره مننه سید الحسن سیب. دا راته وسه چې پارلماني کمیټې باندې چې کوم اختلاف دا وخت د ضابطې کار په جوړولو باندې دی، موسم لګنون دا وایي چې موږ بالکل د نواز شریف نوم شاملېدو ته نه پرېږدو، ستاسو په خیال باندې دا کمیټې پارلماني کمیټې به یو منطقي انجام ته یا یو منطقي فیصلې ته ورسېږي که نه دغه به تاسو وایسته چې ماتېدو ته ځي ځکه چې یو خواته به هم لچک نه وي؟
زما خپل خیال دا دی، زما ذاتي رایه دا ده چې دا صرف د ټایم پاسې دی، د ټایم پاسې دی او ټایم ګینتی د مکم لګي نوم د پاره چې دی دا ټایم دا تر اکتوبر سره سپتمبر اکتوبر پورې دا ټایم تر کې یو رنګ دا د هغو فائده هم په دې کې ده. نو یو څه هم دا ټیو آر سی دی، دا ټیو آر پر دغه فرض جوړېده په کار دي جوړې کا دغه شی جوړ کا ټکري کا نواز شریف نوم په چلا غلی دی کستا کا نسخه خود زامن و نوم په کستا
صحیح
چې دی هغه چې په هغه کې انوال دی هم بیا دی ولې دا پیسہ زه دومره قابل نه دی چې هغه ګټلې یا د کومه پیسہ شفټ کړی ده په هغه کې بیا دی هم ملوث دی. دی چې ملوث دی موږ مقصد دا دی د مسلمان کاف چې موږ دغه نس یو عرض جوړ کړو چې باید که دا په مخ کې چا غلا کړې ده. دا خبره یوه خبره بالکل جایزه ده چې د مخ کې غلا چې دی چې پر دغه له مخ پیپلز پارټي په وخت کې شوې ده که تر هغه له مخه دی زموږ د حکومت چې په هغه کې شوې ده دغه نمونه یې جوړ کړه چې آئندہ یا مخ کی چا کرے دے یا پر مخ سے دارا تم کے وقت پہ جی کی چہر تو اقتدار بندی راضی جب در اعتصاب کے دائی سی او دائی درنا لیار و ستنگ کی چی دے او غلان سی کول
سمد. سید الحسن سے
غلان لیار و پر جب دن دے
سمد. وقت کم دے ستاسو دیر مننا. خادم حسین سے تاسو تر ازما او خیری سوال دے بازمت سے بازمت خان سے تاسو خم مننا کوما تاسو وی پلان باندې اوسی. خادم حسین سے بواور خادم حسین سے تاسو ته اوس حالات او کوم سیاسي منظرنامه جوړ ده همیشه دوی وای چې دا نظام بلار چې نو تاسو په خیال باندې دا سیاسي حالت دی ځای ته رسیدلی دی چې پر جمهوریت لمنځه لاړ شي کنه د دې به یو شکل ور بدلول غواړي یا به دا سی وی دا په بحران کې به پاتې شي؟
ګورئ چې د سیمې شمه ارزو کو د پاکستان د ریاستي اشرفي بنیادي مسله دا ده چې څنګه خپل اختیار یا څنګه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې وساتي او څنګه په هغه بنیاد د وسیلو استعمال کی عمومی ولسونه هم شریک نه کی او قانون هم شریک نه کی. که د پاکستان عمومي ریاستي جوړښت یا ارتقا دغه شان شکل کې روانه وه نو بیا خو به تسلسل سره یو بحران موجود وي. دی داسې قسم خبره کوي چې شاید چې دی جمهوري فکر کې یا جمهوري نظام کې څه مسله ده. ما ته داسې ښکاري چې جمهوري فکر او جمهوري نظام کې بنیادي مسله دا ده چې دغه ارتقا ته نشي پرېښودی په هغې کې د خلکو د ولسونو او د قانون د شمولیت دپاره لارې ګودرې نه خلاصوي. هغې کې مسلسل مداخلتونه کوي په مختلفو شکلونو کې د فیصلو اختیار په خپلو لاسو کې الي او بیا د هغې دپاره د ذمهدارۍ او د اچولو دپاره چې کوم منتخب دي سره ډلې موجود دي نو هغه منتخب ډلې ذموار وګرځولی شي په نسبت یا د دې په ځای چې کوم خلکو فیصلې کړي دي چې هغه ذموار وګرځولی شي. ښکاري پاکستان کې د سیاست زیاتوالی نه دی، د سیاست کمی دی، سیاست زیاتور غواړي. پاکستان کی جمہوریت زیادہ نه شوه جمہوریت زیادہ شوه نه دی پاکستان کی جمہوریت ډیر کم پاتې دی دا ډیر زیاتو لغواړي پاکستان کی فیصلو کی اختیار کی خلک نه شامل کړی شي فیصلو کی خلک شاملول غواړي سیاسی ګوندونه نور قانون او نور لسون شاملول غواړي نو بعینی یا بدنویت په حساب په جمهوریت کې څه مسله نشته یو فوقي پارلماني جمهوریت کې څه مسله نشته مسله دلته د بازو ادارو په خپل لاسو کې اختیار مرتکز کول سره
ډیره مننه خادم حسین صاحب ستاسو سنیټر وازمت خان صاحب ستاسو سنیټر سید الحسن صاحب ستاسو د درې واړو مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو درې واړو ته ښه وخت او شروز غواړم ته خدای په امان ډیره مننه او هم له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پای ته رسیږي په مخم شه
افغان بچو خونځې دے مکتب زنګ مرشوه وګو